امکارم لودین صاحب مشنوین.
ډیر مننه فرشته نگالتان هم مننه سلامت اوسه. د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونه ته مزه اسد الله لودین هر کله کوم په دې خبرونه کې بواوري. ایران کې د دولت او طالبانو غونډه چارواکي وایي هدف یې باور جوړونه ده.
ایران یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسې او سولې پر واسطو باندې اغیزمن هیواد.
له سولې سره هممهاله د جګړې شدت کندوزیان د ښار دننه هم خوندې نه دي. ننګرهاري سوداګر د دولت د ملاتړ او امن غوښتنه کوي.
نور خلک په تنګ راغلي دي، وژنا، ترور، اختطاف، د قانون په خوخول، فساد له حده زیات شوي دي.
او اروپایي هیوادونو د تورو پیسو سپینولو ته نوي اصول ټاکلي. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکلي دي چې راپورونه ته وار ورکړو. پامکړي د دې سات خبرونه ته په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. تاجکستان شاوخوا زرو افغانانو ته پناه ورکړه. د قطر یو پلاوی له افغان چارواکو سره پر سوله خبرې کړي. او لیتوانیا وایي بلاروس پلوې لاس کډوالو ته لارې خلاصې کړي. بشپړ خبرونه. د تاجکستان د ګورنو بدخشان ولایت چارواکي وایي تر زرو ډیر افغان کډوالي منلي چې د بدخشان له جګړو یې پناه وروړې ده. رویټرز اجانس څرګندوي چې د کډوالو اکثریت ښځې، ماشومان او زاړه دي. د تاجکستان د ګورنو بدخشان چارواکو پرون په یو بیان کې وویل چې له دې افغان کډوالو سره د مرستې لپاره له ملګرو ملتو او آغا خان بنسټ سره په خبرو دي څو دوی ته خواړه چمتو کړي او روغتیايي اسانتیاوي ورته برابرې کړي. د ملکی افغانانو په داسې وخت کې په تاجکستان سان کې پناه اخیسته ده چې په دې ورسېو کې زبان دي 2000 افغان سرتیری هم د جګړې لکبله تاجکستان ته اوختی وو. د ازادي رادیو تاجک څنګه ته د تاجکستان یوې امنیتی سرچینې ویلي دي چې دغه سرتیرو یو شمیر بیرته افغانستان ته پالوتکو کې لیکدول شوی او شاوخوا 300 نور به هم پر اطلنټیک ورځو کې افغانستان ته انتقال شي. د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربه قطر یو پلاوی له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د جګړې په پایته رسولو او د سولې پر لارو چارو خبرې کړې دي. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت د استازي ماجد القحطانی په مشرۍ د پلاوی ویلي دوه د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي. ارګوای په دې کتنه کې د سولې پر بهیر سربیره د دواړو هیوادونو پر اړیکو هم بحث شوی. دا قطري پلاوی داسې مهال کابل ته راغلی چې افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت هڅې پیل کړې دي چې په دغه ښار کې په زرګونو ایثار پاکستانیان د ځمکې له لارې خپل هیواد ته واستوي. دا کسان وروسته تر دې په کابل کې بند پاتې شول چې سعودي عربستان د کورونا وبا په خاطر له کابل جدې ته الوتنې وزنډولې. ریاض تر دې مخکې له پاکستانه د کورونا وبا له امله الوتنې زنډولې وې چې له همدې کابل به یو شمېر پاکستانیانو له کابل جدې ته سفر کاوه. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په ټویټر کې لیکلي دي چې د دغو پاکستانیانو شمېر شاوخوا 4000 ته رسیږي چې پاکستان ته یې د لیګلو چارې روانې دي. له کابل د عربستان جدې ښار ته په خوا په اونۍ کې یو الوتنه کېده. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي اداره خبر ورکوي چې په زابل کې د څلورو بندونو د جوړېدو تړونونه د ملي پراختیا له شرکت سره لاسلیک شوی دي چې پر دې بندونو به د دوی په ټکو 2 میلیارد افغانۍ لګښت راشي. د دغه ادارې ویاند نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دي د میزان مرکوک، اجاکلی او علاودین بندونو عملي چارې ژر پیل شي.
دا بندونه 15320 هکتاره کرنیز ځمکه بخړو بوي د 3.45 میگاواټ بریښنا د تولید ظرفیت بولري او په زرګونو هوادوالو ته بد کار زمينه برابر کړی.
د دې څلور بندونو د سروې چارې د محل روان دي. لیتوانیا وایي ګاونډي بلاروس له بهره کډوال خپل هیواد ته راولي چې بیا یې نورو اروپایي هیوادونو ته ولېږي. چې د دې مخنیوي لپاره د دوی پټکو پر پوله موانی جوړوي او پوزیان ځای پر ځای کوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکو شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې ویلي و چې هیواد به تر دې وروسته د کډوالو مخاونه نیسي چې پر پوله اوړي او د اروپایي ټولنې هیوادو ته ځي. ویلنوس پر بیلاروس تور پورې کوي چې کډوالو ته د بندیزونو په ځواب کې لاره ورکوي چې لیتوانیا ته ورواوړي. اروپایي ټولنې پر بیلاروس وروسته تر دې سخت بندیزونه ولګول چې دغه هیواد د راینیر هوایي شرکت یو مسافر وړونکي الوتکه په زور ښکته کړه او د اپوزیسیون بلاګ لیکونکی رامن پراتاسیوی چې لخپل انډیوال سره تریونیو. لیتوانیا وایي چې په روسي ورځو کې په سلګونو کډوال چې اکثریت د عراق دي د دوی خاورې ته ورغلي دي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په دوهمه نیمه پایلوبه کې تیر شپه انګلستان د ډنمارک ملي لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه او د دې لوبو پایلوبې ته ووت. د سې شنبې په ورځ په لومړي سیمی فاینال کې ایټالیا د اسپانیا لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې راتلونکې یک شنبه د انګلستان او ایټالیا د لوبډلو ترمنځ پایلوبه وشي. که غواړی دا خبرونه ولولئ زموږ ویب پاڼه ته ورشئ، پته ده azadiradio.com. که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، دوه اونیزې خبرونې بشري حقونه او ژوند په شیبو کې هم اوریدلی شئ. اوس به راشو د خبرونې د سر راپورت. د افغان سولې په تړاو د تهران پر غونډې د قلیناو جګړې سوری وغوړوه، خو بیا هم د کوربه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر د پرونۍ غونډې په پیل کې تمه ښکاره کړه چې د افغان دولت او طالبانو استازي به مهمې پریکړې وکړي. د پرونۍ دې غونډې جزئیات تر اوسه په بشپړ ډول نه دي څرګند شوي، خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د تهران غونډه د اعتماد جوړونې په هدف ترسره شوه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یوه ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلعیناو سخت بریټ وکړ، د ښار ته ورننوتل او د ورځې په وروستیو کې دولتي چارواکو وویل چې طالبان له ښاره وایستل. د افغانستان له لوري د ملي مصالحې د عالي شورا پلاوی د پخواني مرستیال ولسمشر یونس قانوني په ګډون د تهران په غونډه کې برخه لرله او د طالبانو د پلاوی مشري د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنګزي کوله. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د اعتماد جوړولو په هدف ترسره شوه.
دا ناسه د دواړو مذاکره کوونکو خواو د اعتماد د پیاوړتیا او همدارس د ایران اسلامي جمهوریت د حمایت د اعلان په هدف جوړ شوی. په دې ناسته کې د دواړو مذاکراتي خواو نمائندگان هم ګډون لري. ایران د یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسې او د افغانستان کې د یو
دا خبری د شکیل لوریو ترمنځ د قطر د سولې د خبرو ادامه ګڼل کیږي چې په سپتمبر کې پیل شوې دي او تر اوسه په کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو لوریو هرکلی وکړ او هغوی وهڅول چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره په غونډه کې سختې پریکړې وکړي. محمد جواد ظریف وویل بین الافغانی خبرو ته ورستنیدل او سیاسي حل لاره تر ټولو غوره لاره ده. شغلی ظریف د ورځې په پای کې په ټویټر کې ولیکل چې په یو حساس سامان کې د یوې مهمې غونډې کوربه و. ظریف زیاته کړه چې افغانان نن کولی شي چې د بهرنیانو له مداخلې پرته خپل راتلونکی برخلیک وټاکي. بل لور ته د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا خبر ورکړ چې د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر ماسکو ته د سفر پر مهال پرون مازدیګر په تهران کې ښکته شو او د ایران له منتخب ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره یې وکتل. هندوستان ټایمز ورځپاڼې پرون ولیکل چې ښاغلی شنکر ماسکو ته د تهران له لارې سفر کوي چې د افغانستان پیشیام د خبرو برخه دي. پر قلعیناو د طالبانو پرونی برید د تهران پر غونډې سوری غوړولی و او داسې ویسی ده چې سیاسي حل لارې ته د رسېدو لپاره باید اوږده لاره کټ شي. د بادغیس والی حسامرین شمس پرون رسنیو ته د ورځې په وروستیو کې وویل چې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د افغان سولې ناڅرګند بهیر د ایران پر وضعیت هم تاثیر کوي، ځکه چې د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې لا هم شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال دیره دي او که چیرته د افغانستان جګړې پسې سخته شي ممکن دغه هیواد ته نور کډوال پسې ورشي.
ایران کې مو د یو شمیر افغان استاد او د غرس طالبانو د پرونی غونډې په اړه اوریدل. د غونډې ډیر جزئیات نه دي خبر شوی. طالبانو بیا په یو پیغام کې ویلي چې د ایران، روسیا او طالبانو پلاو پرون سره په تهران کې کتلي او په سرحدي مسایلو او نورو موضوعاتو سره غږېدلې دي. دا غونډه داس مهال کېږي چې په افغانستان کې جګړه تیز شوې ده او لتیرې وی میاشتې راهیسې کندوز هم د نورو ځینو ولایتونو په څیر د درنو جګړو شاهد دی. پر ولسوالیو سربیره چې ګڼې د طالبانو لاس ته لوېدلې د کندوز ښار په څنډو کې هم نښتې روانې دي. دې جګړو د خلکو پر ژوند څه اغیز کړی؟ تفصیل په دې راپور کې اورئ.
دا محل د کندوز دی او شمیر اوسیدونکو لپاره هغه متل صدق کوي چې وای که مرګ غواړي کندوز ته ولاړ شه. د روغتیایي کارکوونکو په وینا په تیرو څه باندې دوه اونۍ کې چې کندوز کې جګړو زور اخیستی او په ځانګړې توګه د کندوز ښار څنډو ته رسېدلې نږدې 600 ټاپیان او 240 مړي روغتونونو ته وړل شوي دي. دلته جګړه په ولسوالیو د کندوز ښار په څنډو کې په شدت روانه ده او هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. د کندوز ښار د سیدرک د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن امیر خان وایي تازه پر کور د هوان مرمۍ لګېدلې، کورې کنډواله شوی او یو زوی ټپي شوی دی.
ټول عالم د کندوز خساره پیدا کړې ده، کورونې بمبار شوي دي، اولاد مړ شوی ده. اول ترین د ما خپل په کور کې درې اوان ما په کور کې ولګېدل، مهمانه مې ور واخیستله، زوی مې زخمي شو. اوس دغه ورانو کوټو کې پراتی استو سي نه ګیلم لرو نه توشک لرو نه کور لرو نه وبل لرو. پرون یو سات وبر راغله لاغم وچسلې برقونه نشته ده.
اته درش کله نه زرمینه د کندوز ښار د چلمزار د سیمې اصلي اوسیدونکو ده. هغه وسله خپل شپږ ماشومان سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې پیوی خالی نمرې کې دی وی زړې خیمه لاندې ژوند کوي. نسیمه وای جګړې خاون وواژه او زلمی زوی ټپی شو.
صحیح نه ورکې د مشکل پکې نه صحیح ورکړه. یو زخمی سوراته ورک کورانه درابل دلته جنگو منګه پرینو خو دې جنگو دلا سم دل ترانا ورس منګه تور شپه سونم لارې دې لنه خو نه په جارو جو کړه. الله 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 اندل ترا خو نه غدا غدا سره بر تم دغه ځکه هغه درو له ناس تستو له مجبورین صفر یو رقم څه صفر بل رقم څه نه ځاتې رانا ورس منګه تور شپه دې دلته برا تاسو دې خدای له الله دې په منګه رحم
دې. دغه رواني جګړې او بل متضرر 45 کلن خان محمد چې د کندوز ښار د کلیګاو د سیمې وسیدونکو دی. هغه وای چې په جګړو کې ورته د مالی زیان ترڅنګ ځاني زیان هم رسیدلی دی.
طالبو دولت مابونی خود سره جنگی جلګیا د مقصد هغه کې خمر نه دی ته وسر رسیدنه واغت وسر رسیدي د پاسه کوم غونډار شپږ مونږ راځي ووري دا کوم حالاتونه چې دا کندوالي سو مقصد ایو ازما په قربانون شتل دا څلور پندل کړو په نقصان ماته ورسېدي سایګانو باندې به کوم لګ دی په یو کور کې مقصد واته غوي او مالونه مقصد مردار سلطان ورسېدي. ما خپل پلار عمر مدوار زخمیان سو چې دا دولت په مونږ باندې اخر څه کې مونږ دا دولت او ملت بولی کنه بولی.
د کندوز ښار د داخلو د سیمې یو وسیدونکی 50 کلن محمد زاهر هم ورته خبره کوي.
د دغه جګړې متضرر یم از جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناس دي. تر اوسه پورې په دې جنگ کې 4 نفر مړ دي، تقریبا 12 نفر زخمیان دي، یا 2 کور چورسی وی دي او باقی مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي.
د کندوز د عامه روغتیا د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 14 ورځو کې د دې ولایت حوزوي روغتون ته 599 ټاپیان او 201 مړي راوړل شوې دي چې شپږ نوي سلنه ملکی وګړي جوړوي. د نمړي ولایت دامي روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
نو په ورو په دغه سوار لسرزو کې 599 مجروحین راغلي او 10 راته مړي راوړل شوې دي. د ټول خدمت شوه ده او په وخت سره څوک بستر او څوک رخصت شوې دي. په دې کې تقریبا 95% فیصد ټول ملکیان وګړي او متباقي 8% یا 15% د نظامي وګړي هم
دي. یادونه ورده دا هغه شمیر دی چې په رسمي توګه ثبت شوی دی خو خای دي ملکی وګړو د مرګ ژوبل غیر رسمي شمیر لدی هم لوړ وی. کندوزیانو د نورو افغانانو په څیر هیله درلودې چې ګواکې په قطر کې به د سولې روانې خبرې عملی شي او د سولې په اړه به د دوی خوبونه په حقیقت بدل شي. خو اوس نه یوازې له سولې نه هیله دي، بلکې ګڼ کندوزیان د خپل د سر د خوندي کولو په لټه دي، هغه څه چې دې ورځو کې کندوز کې ستونزمن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان سلګونه دینی علماو یو ځل بیا په دې هیواد کې روانه جګړه ناروا وبلله او له طالبانو د جګړې د سملاسي درېدو او تلپاتې اوربان غوښتنه وکړه. دوی پرون په دې هدف د لوی جرګې په تالار کې سره ټول شوي وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو ځل بیا سلګونو افغان دنیا عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه پردی وبلله او هغه یې مسلمان او افغان وژنه یاد کړه. دوی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د لوی جرګې د خیمه په تالار کې سره راټول شوي وو په طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کیږدي. د کابل ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالقادر قانت غونډې ته وویل
اوسنۍ جګړه خپلمنځي جګړه ده، اوسنۍ جګړه افغان وژنه ده، اوسنۍ جګړه نامشروع ده. چا نامشروع بللې؟ قرآن نامشروع بللې او د رسول الله سنت مخته نامشروع بللې.
نوموړي ټینګار وکړ چې افغانان باید سره متحد سي او د دغه بغاوت او وحشت پر وړاندې ودرېږي. په ورته وخت کې د کابل د ولسوالیو د دینی عالمانو د شورا رئیس مفتی جمال الدین فائق وویل چې د جګړې له درېدو سره سم باید د سولې بین الافغاني مذاکرات له شرط پرته په کور دننه پیل سي.
ما د دنیا صدا میکنیم آتش بس علی الفوری میخواهیم.
موږ له دې ځایه غږ کوو چې په ټول هیواد کې ژر اوربند غواړو. موږ عالمان په ټولو ولسوالیو کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوو. موږ په هیواد کې دننه د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیل غوښتنه کوو.
ښاغلی فائق زیاتوي د دواړو غاړو مرکچي پلاوي له مخکنیو شرطونو چې د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کوي باید تیر سي. دا لومړی ځل نه دی چې دینی عالمان په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بولي او د سمدستي درېدو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې په وار وار په کابل او ځینو ولایتونو کې هم دینی عالمانو ورته غږ پورته کړی وو. دغه شان د سعودي عربستان، مصر، اندونیزیا هیوادونو دینی عالمانو او مفتیانو او ځینې پاکستانی عالمانو هم د افغانستان جګړه ناروا بللې وه او د سمدستي درېدو غوښتنه یې کړې وه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا غوښتنه د افغان حکومت ناکامه هڅه بولي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبانو زیاته هڅه وکړه چې د جګړې لپاره بدیله لاره پیدا کړي څو د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ سي. د نوموړي په خبره مقابل اړخ یعنی افغان حکومت هغه ټولې هڅې سبوتاژ کړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني تیره ورځ د کابینې په غونډه کې د اوسنی وضعیت وینې تویدنې او خرابیو مسؤول طالبان وبلل. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د طالبانو د ادعاو له مخې له سلو زیاتې ولسوالۍ نیولې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط په معنا نه دی.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ننګرهار یو شمیر سوداګر د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي او له ځایي چارواکو غواړي چې د ځاني او مالی اړخه د خوندیتوب ډاډ ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
هیمل د ننګرهار یو تن سوداګر او صراف دی. د ننګرهار په ځای مسؤلانو نیوکه کوي چې ګوند د سوداګرو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې ناغېړي کوي. ایمل زیاتوی سره لدی چې د سوداګرو غواخون کی او د دوی ځای نه معلوم دی. خو په خبره یې پر وړاندې د جدي اقداماتو پر ځای یوازې ژمنې کیږي چې لامل یې د دوی اندېښنې لا زیاتې شوې دي.
ولی کدا موږ هر ورځ یو ورکی کو تختول کی په اختطاف کی کو او دا ورکی کو نو تاسو خپل فکر وکړئ. دا پنځه صرافان په دا بم وطن پریدي او تختیبه.
د قریشی په نوم یو تن ننګرهار میشته سوداګر بیا وایي د دوی د ډډګرنې لپاره یوازې تسلیت او ژمنې بسنه نه کوي او باید عملی ډډګرنه ورکړ شي. د قریشی په باور نه یوازې سوداګر بلکې د ټولنې هر وګړی د دوی په شان لنام نه یو او د ژوند په هر اړخ کې لګواخونو سره مخ خوندې خمندې.
زمون نظام باندې او ننګرهار په چارواکو باندې دا یو غږ ده چې غندنه، تسلیت، ډاټ ورکول، وعده او تعهد دا به تر څه وخته پورې. نور خلک په تنګ راغلي دي. وژنه، ترور، اختطاف، د قانون پخو کول، فساد له هدف کې زیات شوي دي.
د ننګرهار سوداګر د ځاني او مالی خوندیتوب په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښکاره کوي چې د ځایي سوداګرو په خبره پانګونې ته لکه څنګه چې په کار ده لازمې اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. حاجی تور ملنګ د ننګرهار یو تن سوداګر او صنعتکار دی. دی وایي د غلطه سوداګر هڅې دلی څو پنګونه وکړي او فابریکې جوړې کړي خو زیاتوي چې د کار کولو لپاره د اسانتیاو کمښت یا نشتوالی پر وړاندې عمده خنډونه دي. د تور ملنګ په خبره د صنعت او صنعتکارانو پر وړاندې د برېښنا کمښت او د اړتیا وړ ځمکو نشتوالی هغه څه دي چې د نوموړي په باور د صنعتکارۍ مخه یې ډپ کړې ده.
یو فابریکه دار فابریکه جوړه کی ټول ماشین آلات راوړي کله چې بیا برېښنا ته وردی وي موږ برق نه لرو دا په میلیاردونو ډالر مصرف کړی وي هغه لپاره کله چې برق ریاست ته وردی نو هغه ورته وي چې موږ برق تاسو ته نشو درکولی او موږ د سوال لاندې یو همیشه موږ له دا پوښتنه کوي چې دا ولې زموږ دپاره ځمکه نه راکول کیږي نو په دې همکاري غواړم
د ننګرهار ولایتي چارواکي کڅه هم په زینو برخو کې د ننګرهار میشتو سوداګرو اندېخنې مني خو ډاډ ورکوي چې له دوی سره په ګډه به د دوی د ستونزو د حل لارې چارې پیدا کړي د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانډی له ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل ولایتي اداره په ټولو توانایي د ننګرهار له سوداګرو او صنعتکارانو سره مغږی ده او ډاډ ورکوي چې د ستونزو د حل په موخه به کوټلي ګامونه پورته کړي
د سوداګرو سره ولایت مقام پر هم غږی لري د دوی د برېښنا ستونزې د صنعت سره شوي ده د دوی په پنګونې سره د برېښنا برخه زموږ صنعت سره نشوي ده مغه د چې فابریکو ته خاص برېښنا ورکول شوې ده امنیتي خوندیتوب په مخه د سره همغږي شوې ترڅو د مرکز نه دوی د کسانو د ګرځولو په خاطر باندې د وسلو جوازونه واخلي مو په ټول توان هڅه کوو چې پنګوالو سوداګرو او په دې ولایت کې نور کسان چې هغه فعال وند اخلي پنګونه کوي نو له سره همکاري وکړو
د اقتصادي چارو کارپوهان لدی ډلی عمر صادقی په دې باور دی چې کله پنګوالو سوداګرو او صنعتکارانو سره همکاري ونشي او دوی د خوندیتوب په برخه کې ډاډه نشي نو په دې برخه کې شوی پرمختګونه به ضایع او ورسره به د بیکاری کچه لوړه شي د یادونې وړ ده چې اوس مهال په ننګرهار کې لوی یو وړې فابریکې شته چې سلګونه کسان پکې په کار کولو بوخت دي خو د ننګرهار میشتو په باور کله امنیتي پلوه وضعیت تجدید پاملرنه ونشي نو پانګوال به د پانګو وستو ته اړ شي
اوس برا شو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان پر روانو حالاتو څخه تبصرې او مقاله خبرې کړې نوریاس نوری ته بغوښ شو چې د زینو دغه رسپانو پانی اړولې
ډیجیټل ژورنال خبرونه د بادغیس ولایت ورستیو امنیتی پیښو ته کتنه کړې او لیکي په داسې حال کې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د یو ولایت پر مرکز پراخې حملې پیل کړې د خبرونه په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل راهیسې د پر افغان امنیتي ځواکونو یو لوی حمله بلل کېږي ډیجیټل ژورنال لیکي وسلوالو طالبانو چې د چهارشنبې سهار وختې پر قلعې نو حمله پیل کړې په دې ښار کې د امنیت قومندانې او د ملي امنیت ودانې نیولې وي خو د بادغیس والی حسام الدین شمس د ورځې په پای کې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې په اوختو هغه بیت د ښار له څنډو ایستل شو د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې قلعه نو له وسلوال طالبانو تصفیه شوې ده ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو له وتلو سره د طالبانو لخوا د یو زیات شمېر ولسوالیو نیولو د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې لا زیاتې کړي خو د بادغیس پر مرکز قلعه نو د طالبانو لخوا حمله د دې دلیل لخوا د یو ولایت د نیولو لومړنۍ هڅه ده بادغیس د هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري تر څنګ پروت دی خبرونه د غراز د ایران د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې تهران د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو تر منځ د یوې کتنې کوربه هم و د هغې خبر پاڼې له مخې چې دې وزارت پرون چهارشنبې خبره کړې د افغانستان د دولت د پلاوي مشري د افغانستان د ولسي جرګې پخواني رئیس محمد یونس قانوني او د طالبانو د پلاوي مشري د دې ډلې د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس استنګزي کوله تایم مجلې هم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو ته پام اړولې او لیکي متحده ایالات داسې مهال افغانستان وځي چې طالبان پرمختګ کوي او په دې سره د افغان ښځو او نجونو زده کړې هم له خطر سره مخامخ شوې دي تایم د نادیه په نوم دی وی خوونکې دا خبره راخسته چې ویلې دي له افغانستان د سپتمبر 13 پورې د ټول امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته یو سیمه ایز طالب ورته ټلیفون کړی او خبرداري ورکړی چې زیات احتیاط وکړي نادیه ویلي دی او کورنۍ ته د ګواښونو له امله پریکړه وکړه چې نور کار ونه کړي تایم مجله وړاندې لیکي په داسې حال کې چې امریکا او د هغې د ناتو نور متحدان له افغانستان خپل پوځیان او نور قراردادیان باسي او په دې هیواد کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي دا چې له هغې وروسته به په دې هیواد کې څه پیښیږي اندېښنې په زیاتېدو دي د تایم مجلې په لیکنه اکثر افغانان وایي ښایي طالبان په قدرت کې د شریک کېدو یا هم ښایي د زور له لارې بیا واک ته ورسیږي او د دې ویره شته چې د جنسیتي توپیر هغه چلند چې دې ډلې د نویو مې لسیزې په وروستیو کې د خپلې واکمنۍ په موده کې خپل کړی و بیا پر ښځو او نجونو وتپي هغه مهال افغان ښځې او نجونې له کار کولو او زده کړو بې برخې شوې وې
اوس هم په کندهار کې د ځوانانو د یوې بوختیا په اړه چې روغتیا پالانې صحت ته زیان اړوونکي بولي. په کندهار کې د قیلون یا د میوې په نوم چلم کاروونکي ډیر شوي دي. د کندهار د عام روغتیا ریاست مسؤلان وایي د قیلون استعمال روغتیا ته ډیر زیان رسوي او دوی د مخنیوي لپاره د یوې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی دی.
د کندهار ښار په یو کاپ شاپ کې لسکونه ځوانان ناست یا قیلون څکوي. په ورستۍ لسکونه کې په کندهار کې په لسکونه کافی شاپونه او رستورانتونه جوړ شوی چې د کاروبار ډیره برخه قیلون یا د میوې چلم دی. په دغه کافی شاپونه او رستورانتونه کې د قیلون د یوې سرخانی بیا له 1.5 افغانیو بیا تر 2.5 افغانیو پورې رسیږي. د قیلون د مینوالو ډیره برخه ځوانان دي چې عمرونه له 15 تر 30 کلونو پورې دي. باچا خان هغه ځوان دي چې په هر دوه ورځو کې کافی شاپ ته د قیلون څکولو لپاره ورځي. هغه وایي د تیرو 15 کلونو راهیسې قیلون څکوي او د ملګرو سره ناستې پاستې د قیلون معتاد کړي.
دان بران سره ناستم له 15 کال کېش پخته شوی یم. هغه چرن په اړه سمه چې موږ نه سپوندل سمه واته کېږي او ته کې خامخا سره 15 وایې سمه یا نه پاتې شي اسره کوم نه پاتې شي اسره کې نه پاتې شي سره په یو وخت مې نه دیسکوري به راستې مې کله به څنګه داسې بار کم یې چې نو نو ځوانه پخته نه سي دا شري هیڅ هیڅ عمل نه دی سره کې.
ځوان فعال فضل احمد محسن وایي په ډیرو ولایتونو کې د قیلون بازار ورځ تر بلې ګرمیږي او ځوانان ورته مخه کوي. هغه وایي په دغه برخه کې عامه پوهاوی ته ډیر اړتیا ده تر څو ځوانان د قیلون له زیانونو خبر شي. د محسن په خبره قیلون د روغتیا تر څنګ اقتصادي زیان هم لري.
ورځ تر بلې د قیلون یا میوهی چلم بازار په ولایت او مرکز کې په ګرمیدو دي. د دې په اړه عامه پوهاوی ته جدي اړتیا ده تر څو د ځوانان کوم چې د کیلون سکوي اما په هوای ورته وسی او د یو ټولنې د مسول په هیڅ په ان شاء الله موږ د داغه د اما په هوای کې شش پروګرامونه مخکې هم نیولې دي او اوس بیا هم موږ ونیسو تر څو هغه ځوانان او هغه اشخاص چې د کیلون سکوي ورته جدي پام وکړي. تر دا نه یوازې اقتصادي تاوان لري بلکې صحتي تاوان هم لري.
په کندهار کې د وقف شاپ مسول میراجان وایي ډېرې مشتریانې د قیلون مینوال دي. هغه وایي که د میوې چلم ځوانانو ته ورنکړي چای او کافی هم څوک نه ورسخه رانیسي.
چلمان موږ په دې خاطر باندې چې دا د ځوانانو غوښتنه ده او دلته ځوانان راځي نو په دې خاطر باندې چې موږ د ځوانانو غوښتنه او د ځوانانو د ارزین ورپراکو نه نو خو کاپ شاپ چې دی بس په دغه چلمانو باندې چلیږي چې چلمانی نو بیا څوک راځي کاپ شاپ ته. ډیر ځوانان چې بس دغه چلمان د پاره راځي خالي کاپیو د جې د پاره څوک نه راځي. که څه چلم پرو چې د چلم د پاره خلک راځي نو بیا کاپیو د شانم سره چای او د سرڅو سره.
شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار امنیه کمانډانی په یو کمپاین کې د کندهار ښار له ټولو کاپ شاپونو او رستورانتونو قیلون یا د میوې چلمان راټول او مات کړ. خوست د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر برګزی وای د جزا په قانون کې پر قیلون بندیز نسته خو دا چې د روغتیا لپاره زیان لري او د کندهار د عام روغتیا ریاست ورسره غوښتنه وکړي دوی به په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي.
قیلون یا چلم په قانون کې معنی نه دی خو عادي دی د صحت لپاره موزر دی. د اوس موږ ډیری خلک وینو چې کشران او نور داسې په کاپ شاپو کې ټول ورځ کیلون یا چلم څکي نو دا د زموږ د جزا په قانون کې هیڅ ممانعت نه لري خو کچیر د ستیامې په غوښتنه سره چې دی غوښتنه وکړي موږ کولای شو چې دا بند کو.
په عین وخت کې د کندهار د امیر روغتیا رئیس محمد اشرف نادری وایي قیلون د نورو لوګي لرونکو نشي توکو په ډول د روغتیا لپاره زیان لري. شاغلی نادری وایي دوی وړاندیز کړي چې د قیلون د مخنیوي لپاره یو ګډه کمیټه جوړ کړي چې په هغه کې کندهار ښاروالۍ امنیه کمانډانۍ ملي امنیت او نورې ادارې داخلي کړي او په ګډه د مخنیوي کمپاین وکړي.
دود لرونکي نشي یا دا کوم ستونزې لري یا مشکلات پیښې همدارنګه دغه کلون هم د دې مشکلات او ستونزې څخه خالي نه دي. د سږو تنفسي لارو مشکلات جوړي ستونزې جوړي امراض پیښې نو د دې لپاره موږ کمیټه پیشنهاد کړې ده او هیله ده چې دا کمیټه جوړ شي او کمیټه مخته ولاړ شي ځکه دغه هوټلونه او دغه نور کاپ شاپونه د شروالی پر اړوند دي کوشش تا دي چې موږ شروالی او همداسې څلور پنځه نور ګروپونه په ګډه باندې یو کمپاین وکړو ترڅو کولای د دې مخه ونیسو.
په انټرنیټ کې د یوې خبرې سوي څېړنې په اساس د قیلون د یوې سرخانۍ څکول د 200 سیګریټو په اندازه زیان لري. خلک په دې برخه کې له رسنیو او د مدني بنسټونو څخه د عامه پوهاوي غوښتنه کوي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې دوه منې مایه ته ورسېدو په مکړې لانډو خبرونو ته. د تاجکستان د ګورنو بدخشان ولایت چارواکي وایي تر زر ډیر افغان کډوالی منلې دي چې د بدخشان له جګړو یې پناه ورولې ده. دا خبره رویټرز خبری اژانس پرون هلته د چارواکو په حواله کړې او ویلي دي چې په دغو کډوالو کې اکثریت ښځې، ماشومان او زاړه کسان دي. د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربا قطر یو پلاوی له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره پرون پر سولې غږیدلې دی. دوی ویلي چې قطر د افغانانو په مشرۍ د سولې له خبرو ملاتړ کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت هڅه پیل کړې دي چې په دغه ښار کې په زرګونو ایثار پاکستانیان د ځمکې لارې خپل هیواد ته واستوي. دا کسان وروسته تر دې په کابل کې بند پاتې شول چې سعودي عربستان د کورونا وبال خطر په خاطر له کابله جدې ته الوتنې وځنډولې. د دې کسانو شمیر 3000 ښودل شوی. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې په زابل کې د 4 بندونو د جوړېدو تړونونه له یو شرکت سره لاسلیک کړي. لیتوانیا وایي ګاونډی بیلاروس له بهره کډوال خپل هیواد ته راولي چې بیا یې نورو اروپایي هیوادونو ته ولیږي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په دوهمه نیمه پایلوبه کې تیره شپه انګلستان د ډنمارک ملي لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. ټاکل شوې ده چې د یکشنبه په ورځ د انګلستان او ایټالیا د لوبو ترمنځ د لوبډلو ترمنځ پایلوبه وشي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې مخکې هم درته وویل، په دویمه نیمایي کې درته دوه پروګرامونه لرو، د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو تر مخکې یوه بله نړیواله موضوع را اخلو. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره نوي اصول ټاکلي دي او وایي کچیرته کوم غړي هیواد سرغړونه کوله د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کیږي. اروپای ټولنه اندېښنه لري چې له دې پیسو ترهګر استفاده کوي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنه غواړي چې د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي او د پیسو د انتقال لپاره شفاف سیستمونه رامنځته کړي. رویټرز اژانس د چهارشنبه پر سرګند کړ چې اروپایي ټولنه وروسته تر دې تر فشار لاندې راغله چې یو شمېر هیوادو په استونیا کې د دانسک بانک لوی وړې څانګې د دې لپاره تحقیقات پیل کړل چې دې څانګې ته د 2005 او 2015 کلونو ترمنځ 200 میلیارد ایرو انتقال شوی دی. په اروپایي ټولنه کې غیر قانوني پیسو د مخنیوي منظمې لارې چارې نشته، خو دا ټولنه له هر غړي هیواد غواړي چې له خپل اصول سره سم دي د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي. د رویټرز اژانس په وینا د دې سربیره په دې برخه کې تل دا شکایتونه وي چې بشپړه همکاري نه کیږي. د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي په اړه د اروپایي ټولنې راغونډ کړي اسناد رویټرز اژانس ترلاسه کړي دي چې پکې راغلي دي غیر قانوني پیسې د ترهګرو تمویل او تنظیم شوي جرمونه لا هم سترې ستونزې دي چې دا ټولنه یې باید غم وکړي. د دې اسنادو له مخې اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره د نویو لارو چارو وړاندیز کوي، څو د څارنې یو مشترک سیستم را منځته شي او په ورته وخت کې غواړي چې هر هیواد د خپل څارنې چارې شکړي او له اروپایي ټولنې سره همکاري زیات کړي. د اروپایي ټولنې په اسنادو کې ټینګار شوی دی که چیرته دا اصول منظم نشي، شاید ترهګر له غیر قانوني پیسو استفاده وکړي او خطر زیات شي. په اروپایي پارلمان کې د جرمني د زرغون ګوند غړي سفین جو ګولډوول اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره سخت اصول ټاکلي دي او که چیرته کوم غړي هیواد سرغړونه کړې و د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کیږي. خو د دې اصولو په اړه به وروستۍ پریکړه د اروپایي ټولنې پارلمان او غړي هیوادونه کوي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د ماشومان او ښځو په زورولو خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل یې څه دي، او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د ساحوي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره په همدې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې خره غلاس وایو، که دا راته ووایه چې زورول یعنې څه؟
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته، ستاسو محترمې د درې ته او ټول هغه اورېدونکو ته چې د بشري حقونو دغه خاصه موضوع دوی سره تعقیبي، خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. ځورونه او یا تنګول په اصطلاح د ماشومانو او زنانه و، که اول اسلامي قوانینو ته موږ لږ ځیر سو، نو قرآن کریم په مختلفو صورتونو کې په مختلفو اشکالو کې د ځورونې اشاره کړې دي. په خاصه بېلګه باندې د اللمزه سوره، عبسه سوره او سورت نور او داسې نور مختلف صورتونه چې الله عزوجلال د بشریت د اجتماع د کورنۍ د ساتنې او د تضمین په خاطر اشاره درته کړې دي. حتی یو انسان په سترګو رب باندې ځورېږي چې ویلو لکل هم زدته ذکر کوي، د غیبت په اساس کې او دغسې نور ډېر زیات موارد دي چې موږ نسو کولای چې هغه د اسلامي د نصوصو یو یو قسم ته موږ اشاره وکړو. خو به هر حال قرآن او حدیث دې نه ډک دي د ځورونو نه مخنیوی کړی دی، انسانانو ته لارښود کړی دی چې د هر نوع انسان ځورونې نه تاسې خپله ډډه وکړئ. نو نن سبا موږ او تاسې ګورو چې زموږ ماشومان خویندې د کار طرف ته ځي، د تدریس طرف ته ځي، ضرورت د کور مشکل حل کوي، نو دغسې د اشخاصو بعض افراد له طرفه دوی په مختلفو شکلونو باندې ځورونې او د هغوی تنګوي سره، یعنې په بازار کې، په لاره کې، په مکتب کې، په موټر کې، په رستورانونو کې وغیره ځای کې د اطفال او زنانه و ته دوی کوشش کوي چې په تنګي کې وی ځوروي سره.
ولې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، یعنی عوامل یې څه دي؟
خو دا په ټولنه کې ځورونې مختلف عوامل لري. یو دا دی چې ځورونه د دغه اطفالو او د زنانو هغه په خبرو باندې دی، دوی ته کنایه خبرې کیږي د ټوکو په شکل باندې، د توهین په شکل باندې، د تحریک آمیز په شکل باندې، او د توهین او د تحقیر په شکل باندې غواړي چې اطفال و ځوروي په تنګي کې، او یا زنانه و ته همدغسې خبرې او داسې یو اعمال او سلوک وروښي چې زنانه وي هم په تنګ سي. نو دا یو عمل دی چې په خولې باندې او په هغه الفاظ او هغه کلمات استعمال چې هغه منافی د انسانان دي، نو دا یو عوامل دی. دویم عوامل غیر کلامی دی چې هغه په حرکاتو باندې، په اشارو باندې او داسې نور موارد، تصویری بربند تصویرونه، عکس اچول، یا فرزن نن سبا مونږ او تاسې ایمیل، فیسبوک و غیره، دا موارد دي. نو په دې عواملو باندې هم کوی سي چې څوک وځوروي، حتی په مسکال باندې ځورول، یعنی دا مختلف نن سبا چې کم ټکنالوژي مخته تللې ده، د دې ټکنالوژي په استفاده باندې ځورول هم دغومره اندازه زیات سوي دي. نو دغه عوامل او مشکلات د ځورونو دي چې ناسالمه خلق غواړي چې په لارو، کوڅو او په مکتبو کې، په مزدحم ځایونو کې څه ماشومان او څه زنانه وي د خپل بد حرکات په وسیله باندې هغوی ته ځورونه او هغوی په تنګ.
کله چې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، د دې ځورونې پایلې به څه وي؟
د دې کله په یوه ټولنه کې داسې ځورونې چې هغه موږ هغه مختلف عوامل په دې کم وخت کې او د هغه نه زیاتې چې موږ تاسې هر وخت په بازار و کلي کوڅو کې ګورو چې ځوانان څنګه نن سبا زنانوې په تنګوي او څنګه ځوروي، حتی زنانوې د دې ځورونو په اساس باندې نسي کېدلی چې بیرون له کوره وځي، حتی هغه خپل معیشتي ژوند اکمال کې او یا هغه ته رسیدګي وکړي. نو دغه ځورونې چې کله په کوڅو بازارونو کې خلک ورسره مواجه سي، د یو هغې دا دی چې دا سړی فردیت خواته ځي، نه غواړي چې په اجتماع کې مثال حرکت وکړي، نه غواړي چې په اجتماع کې ته لاړ سي، کوشش کوي چې په خپل کور کې مقید اوسیږي، او داسې ازدحام ځایونو کې او داسې چې هلته ځوانان راټول وي، بازار وي یا تناوی، خپل مکتب ته مثال چې ځي پوهېږي چې لاره ډېره اوږده ده، دی داسې د فردي کوشش کوي چې باید فردي خواته واوسیږي. نو دا یو عوامل دی. بل عوامل دا دی چې د ده هغه څوک چې په آزار و اذیت کې او یا تنګولو کې او یا ځورونه ورباندې سوي، هغه داسې د خپل هویت خرابوال احساس کوي. چېره نن زه که وځورېدمه، دغه ځورونه نن په اجتماعي صفحاتو کې څوک دا ونه لیکي، او داسې چې که مجلس وي که مغونډه وي، دی خپل د ځان د حقارت احساس کوي. نو دی بل هغه دی بېلګه وي او عوامل ښي. هغه دی بل په جامعه باندې به بندوباري هغه کې، یعنی داسې فکر کوي چې څوک چې دوی ته دا د ځورونې او د تنګولو سبب سوی دی، په مقابل لورو باندې د ده هغه بد فکر چې داسې فکر کوي دغه ټول خلک دغسې د خلکو د ځورونو او د ناوړې خواهشاتو په اساس باندې د ټولو خلکو ته بدبینه هغه کېږي. بل احساس د حقارت او بل د کمښت احساس د څوک چې په دغسې هغه باندې مخامخ سوي، یوغوی هغه حقارت احساسوي، شرمندګي هغه کوي، او کله کله چې ځان سره تناوي او یا فکر وکړي په دې باندې چې ولې تا سره دغسې عمل د بعضې د نااهل سالمو خلکو له طرفه ته داسې عمل سړي ته مخامخ کېږي. نو کله کله داسې حقیر سي که کله یو مجلس کې یو خبره وسي، دی ځان ته کشي چې یاره نه چې دغه کس تا ته کنایتن دغه خبره ونه کړي. نو بناً ګوشهګیري او داسې اجتماع کې ډېر کم څرګندېدل د ده په مجالسو کې د ځوانانو عدم شرکت، نو دغسې یو ځان ته حقارت احساس ورته پیدا کېږي د دې ځورونې د وجې نه.
سیرت صاحب، د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ یعنې د دې لپاره چې په ټولنه کې ځورونې نه وي، ماشومان او ښځې ونه ځورېږي، څه باید وشي؟
نو په ټولنه کې چې دغسې مشکلات ایجاد سي، د دې لپاره ښه لاره او بهترین لاره هغه د اسلامي قوانینو ځان پوهول دي چې مونږ اسلامي ټولنه لرو، په اسلامي ټولنه کې اوسیږو. د اسلام له نظره، حتی د نورو ادیانو له نظره هم، ولو دا ونه وایي چې مونږ افغانستان کې تک تنها ژوند کوو، په ټولنه په عمومي بشري نړۍ کې اول خو هغه دینی نصوصو ته چې هغه د هر چا په هر دین چې دی، هغه په هر عقیده ورباندې دی، باید خپل دینی نصوصونه با خبره اوسیږو، او خپل ژوند، خپل وجدان، خپل ضمیر د اسلامي نصوصونه آگاهی حاصل کو، علم حاصل کو. دا یو. بل دې تر څنګ فرهنګ جوړول ډیره مهمه ده. باید مونږ په هر چیرته په هر وسیله چې وي دې له خاطره کار وکړو چې ټولنه یو علمي فرهنګي خواته راغو کو. دغه مضمون حالت باید موږ وځپو، او د دې ته باید تبلیغات وکړو په اجتماعي صفحاتو کې. دا یې بل هغه ده چې جامعه او نړۍ د دې د ښه اخلاقو خواته، د ښه انساني هویت خواته، او د انسان کرامتي ژوند ته باید ټول موږ متوجه اوسیږو. دې له خاطره په ګډه باندې کار وکړو. بل دا چې که چیرته دغه ځورونې او تنګول نه په اسلامي نصوصو باندې زمونږ خلک آراسته سول او نه په فرهنګ سازي کې، نو بیا دا باید د جرم خواته واړو. یعنې چې کله دغه ځورونې زیاتیږي نو مونږ باید دلته په قانون کې دې له خاطره تعریف کو، دل خاطر جزاگان یا کو، یعنی دغه موارد پو د جزا په شکل باندې د تصویب سی، چې لکه کنوانسون د مانه تبعیض علیه زنان، کنوانسون د حقوق د ماشومان او مبارزه علیه خشونت و تبعیض و دغه سر نور موارد چې کم هغه سوی دي په هر ملک د سالم جامعه څنګه د دغه سر ناوړ عمل نه وګړي مسؤون پاتې سي. اول خو ما چې ویل چې هغه اسلامي او دویم فرهنګي، بیا که چېرته نسو دا باید په جرم باندې تبدیل سي، تعریف سي او د دې جزاګانې ورته غسي، او په دې اړه باندې دولت جدي اقدام وکړي او دې ته دولت رسیدګي وکړي، دغه به انشاءالله لاری او چاری دیدی موضوعات وي.
درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاجی باندې کومه
هغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي صحاب سحر به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي لغه ورسته کوم مراسم ورته نیسي؟
زمونږ در منزلو طریقه او زمونږ د راټولو طریقه دا چې د کلی د خپل خپلوان ټول ټولو یو ډوډۍ ورکو.
شپږمه شپه یا شب شش ولې منزل کیږي؟
د مصروفیت په خاطر باندې خلک ګنیسي چې ټول د دوستان چې دي، همکاران چې دي، چې ټول یعنی یو ځای راشي د مبارکۍ په خاطر باندې. دا د اقتصاد پورې هم ده، بعضې ډېر مصرف لري، بعضې کم مصرف لري.
نن پام دې اکل خبرې کوو. په پایل کې د شپږمې شپې یا شب شش تاریخ ختم کیږي، بیا یې ارزښت څیړو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدرمنه اوردونکو، د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې چې کله ماشوم نړۍ ته راځي نو کورنۍ په ډول ډول دودونو هرکلی کوي. څوک مال حلالوي، څوک خپل خپلوان راټولوي، ډوډۍ ورکوي او په سایل سازي وخت خوښ تیروي. ځینې په هوټلونو کې ډیر لوی لوی محفلونه نیسي او دې ته ورته دودونه پرځای کوي. د ښارونو او یو شمېر کلیو خلک د شب شش په نوم محفل ته خپلوان او دوستان راټولوي، د ماشوم مبارکي اخلي او راغلو کسانو ته د خپل توان په اندازه توفی ورکوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د فرهنګ رئیسه محبوبه بابکرخیل وایي چې د شپږمې شپې یا شب شش دود له ډېرې پخوا زمانې څخه په میراث را پاتې دی.
د شپږم شپه یا شب شش شپه چې د ماشوم لپاره دغه نیول کېږي د مور او پلار د خونه، د دې تاریخ او د دې په اړه خاص معلومات نشته، خو زما په یادښت سره شپږم ورځ یا شب شش چې نیول کېږي د ماشوم په هر ولایت او هر سیمه کې د افغانستان فرق کوي. یعنی هر څوک په د خپلې وسې پورې او د خپلې توانایي پورې ده ورځ نیسي، دوستان او خپلوان ټول خبریږي. هغه د چا د وسه پورې تړاو لري. که څوک پیسه داري کېدای شي چې د محفل لوی ونیسي یا غټ ونیسي، د کې خوشحالي کوي. د خوشحالۍ په خاطر کله کېدای شي چې موسیقي هم راوړي وغږي او خوشحالي وکړي. چې په دې محفل کې موږ تاسو پیږو چې افغانستان مرد سالاره وطن ده، معمولا چې الک پیدا کیږي دا تبشاش یا شپږم ورځ محفل نیول کیږي. نو په دې محفل کې چې دوستان خبريږي یا د ماشوم خپلوان راځي معمولا توفی ځان سره وړي یا هم نقد روپی راوړي یا د غرمې ډوډۍ کې یا د شپې ډوډۍ کې خوشحالي کوي د ماشوم د پیدا کېدو په خاطر.
بابکر خیل په خپلو خبرو کې ویل په یو شمېر سیمو کې یوازې د الک په پیدا کېدلو سره شب شاش یا شپږم ورځ منزل کیږي. خود اسلام له نظره هلک او جلی ته باید په واسترګه وکتل شي. دواړو ته لزی ګون څخه ورسته یو ډول معفل ونیول شي. د لغمان اوسیدونکی خالد وای چې کله خداس هم کیږي چې ځینې کسان حتی د جلی په مبارکۍ باندې هم شرمیږي. په پیدا کېدلو یې خوښي او معفل نیول خو لری خبره ده.
نو خلکو ته شاویشش وایي یا نور نور نمونه ورته یادی، خو مګر موږ دغه شاویشش په نامه د خاص نه لمنځو. زمونږ د لمنځلو طریقه او زمونږ د راټولېدو طریقه دا ده چې د کلي د خپل خپلوان ټول راټولو یو ډوډۍ ورکو په ټولنه کې لیدلې هم دي. کله چې نارینه اولاد وسي مثلا ماشوم پیدا شي د دې لپاره دی ډېر د خوشحالۍ پروګرام نیسي. د کلي شاوخوا منطقې خلک راغونډي هغوی ته یو ډوډۍ ورکوي یو پروګرام برابروي. ولې کله چې لور وشي خلکو ته داسې د کمښت احساس کوي او د شرم احساس کوي. خو د مال نظر او د قرآن له نظره اسلام نظره اسلام داسې وایي چې د ښځو نر چې کوم حقوق ورکړي دي هغه باید داسې او دا فرق باید ونیسي اسلام ته غاړه کیږي. نو هغه به معلومه خبره ده چې هم به د اولاد د نارینه اولاد دپاره هغه کوم مراسم چې د زوی دپاره نیسي د ښځو دپاره به هم نیسي او که د ښځې دپاره چې نارینه دپاره به هم نیسي. هغه دومره خاص تفاوت نه کوي او څوک چې د اسلام نه خبرې د قرآن نه خبرې نو هغه ته بند فرق کوي په ټولنه کې. شاویشش خو را پر ځای پرېږده کنه. شاویشش مثلا د نور مراسم یا پروګرامونه حتی سیا مبارکي هم نه اخلي او نو په دې خاطر دغسې ځینې خلک پیدا کیږي. خو هیله مې دا ده له ټولو میندو ټولو پلرونو څخه چې د نارینه اولاد او ښځینه اولاد ترمنځ تفاوت ونه کړي. مثلا که لور وشوه هم باید مبارکي واخلي هغه کوم مراسم چې د زوی دپاره پروګرام لري هغه د لور دپاره هم مهیا کړي برابر کړي ورته تر څو پورې دغه د دې حقوق هم ادا شي او خپل ځای شي.
شب شاش یاد ماشوم له زیګون څخه ورسته معفل ول نیول کیږي. اکثره کسان د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې د ماشوم کورنۍ د معفل په نیولو سره خپل خوښي څرګندوي او لبل لوري غوړي چې د کوچني مبارکي په یو ځل واخیستل شي. د ننګرهار اوسیدونکي نسیمه وایي چې دوی هم د ماشوم له پیدا کېدلو څخه ورسته معفل نیسي. نوموړي د دوستانو له سوغاتونو څخه هم یادونه کوي.
ټول خلک په وظیفو دي، په پانتونونو کې دي، په مکتبونو کې دي، خپله زه په شفاخانه کې کار کوم. نو د مصروفیت په خاطر باندې خلک ګنیسي چې ټول د دوستان چې دي همکاران چې دي چې ټول یعنی یو ځای راشي د مبارکۍ په خاطر باندې. نو په د خاطر باندې موږ شویشش نیسو او فرق هم کوي. نو دا د اقتصاد پورې هم ده، بعضې ډېر مصرف لري، بعضې کم مصرف لري. په هوټلونو کې نیسو، په کور کې نیسو، فرق کوي. نو د اقتصاد پورې چې موږ څومره کولی شو څومره تاوان زموږ رسیږي. زیاتره چې هلک پیدا شي هغه موږ سنتګري کوو. نو خلک راځي مبارکي به ټول یو ځای کېږي او نجلۍ چې پیدا شي به شویشش کوم. څوک پیسې راوړي، څوک کالي راوړي، څوک مور ته کالي راوړي، څوک خپل ماشوم ته کالي راوړي، څوک تیلا راوړي، سروګته راوړي، همداسې یو زنځیر منځیر راوړي. نو دا د هر چا اقتصاد پورې ده او د هر چا پرزو پورې ده چې څوک څومره پرزو نه لري نو د هغې پورې تحفه راوړي. د شویشش دود دی
لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې د هرې سیمې دودونه توپیر کوي، همداسې د شب شش رواج هم فرق لري. د پغمان اوسیدونکی مرجان وایي چې دوی بیا راغلو میلمنو ته د تاک پر وخت وچه میوه ورکوي.
د بنګر رواجونه خو داسې دي چې ورځې مرځې پخی خلک راواړي د خپل خپلوان دا بیا ورکوي. دغه د بنګر رواج ده. هر شی راوړي، یا یې کالي راوړي، یا یې میوه راوړي، یا یې موټایر راوړي، موږ چې دوا دی بیا دوی ته شیرینی ورکو. چې کله ځي شیرینی ورکو نو هغه کې بیا مونپلی، پتاسې، چڼې، چاکلیټ دا ټول سره ګاډي بیا یو یو لپه یا یو یو موټی د ټولو ته ورکو بیا هغوی ځي هغې نه پاس. خلک چې دا شیوشش ورته وایي د موږ دغه رواج ده. د سړي چې لورګانې ډېرې وي د لورګانو د پاسه یو بل زوی خدای ورکوي نو هغې باندې بیا چې دا سیل میل کوي سندرې وایي خلک راغونډېږي مبارکۍ ته راځي ټول وادې ورېده مبارکۍ ته ورته راځي مبارکۍ ورکوي هغې نه وروسته چې دوا دی ورېده مور او پلار یې نوم پېږدي نوم هم ورته ته په خوښه ورته اخلي چې یاره ودرې کوم نوم به ښیي دي ماشوم دپاره که نه چې زه به کوم بد باندې وانه وړي اورې یا غلط و نوم ورته واخلي نیم نوم ورته واخلي بعد پر نوم انسان ته واخیستلای سي نوم سي دا وړه کوشش کوي چې کتابي وي.
ډیر شمیر خلک بیا د ماشوم لپاره پیدا کیدل اوس خو وروسته لومړی د قران کریم ختم کوي، بیا راغلو خلکو ته ډوډۍ ورکوي. د کونړ اوسیدونکو آریان وای چې را بلل شوی کسان هم بیا له ځان سره چرګان، کورنۍ کلچې او د تاور تشیان چې دوی خونه ورته وای راوړي.
موږ چې ماشوم پیدا سي موږ خدمت قران عظیم شان کوو، چې هغه کې سپینګری مولایان قاریان د کلی مشران کنه ماشومان غټ وړو پښتون بیا موږ یو ختم نیسو. دا اوس خلو تاسو شش وی او موږ بیا قرآنی معنی منځو هر نه پر ورزی کوته. مثال ماشوم دې مبارک شه یا خونه منوړي ځینی قرآنی کنه چرګ مرګ سمې وا شینه ځان سره وړي او هلته وړي. دا هم دې مل مستیا باندې شو هم خونه ورته وی کنه هم دې ماشوم مبارکي شو. ځینی خلک دې غریب دي هغه په لاله هغه وخت اوس نه رسیږي بیا ورسته په کلا راشي لاسې کلا وچلی کنه اوس پیسې پیدا کی بیا راځي او بس خونه مونه د مصاله د کنه د بیا راځي ماشوم مبارکي کوي. اول سر کې خوند سي خپل مفت د کاو چاوني مبارکي کنه مبارک دشه اولاد د کنه ډیر خوشحالي کی هم په لور هم په زوی مانی که هر یوي او بس بارغه وو ورځې بعد بیا سر خري وته شریعت کې نو بس یا ګډ یا پوسه کنه یو سال علی به یو غټ خیرات یا ختم نسی امنګه په دغه رقم مانسو د ماشوم مبارکي.
د شب شش په محفل کې معمولا میرمنې ګډون کوي. نو مې شب شش وی خو اکثرا د ورځې لخوا نیول کیږي. ډیری وخت پورا پش پګم اورات هم نیوي کله وړاندې کله هم وروسته منځل کیږي. د وردګو اوسیدونکو مریم وای چې ډیر سوغاتونه د ماشوم د مور کور راوړي.
د شویشاش په مراسمو کې د ماشوم لپاره د ارتیا ورشان لکه جامې بستری او د سینو شان اخلي او دا د ماشوم کورنۍ توړي او هلته محفل ورته جوړوي. په دې مراسمو کې بیا یو میرمن دا شان خلکو ته ورخه یا په لوړ غږ په نور ښځو ته وایي چې دا څه دي او د چا لخوا راوړل شوي دي.
زمونوم اید محمد تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوزه ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدون کیم. ز شاعر یم هم د تاریخ استاد. ز د آزاده رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم. ډیر استفاده میتنه وکړی او هر مشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هر مشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کوکی.
اگر من دوستانو اکثره کسان په دې باور دي چې مثبت دودونه واده وکړي، خو د کرونا وایروس تر کمزوري کېدل پورې د شپشاش په محفلونو کې ګڼګونه جوړ نشي، د خلکو راټولول مناسب وخت وځنګيږي. دا واژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
Yeah.